د ماسپخین 2 بجې شوې سموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په روانه یو سات خبرونه کې د ازادۍ په چپو کې پروګرام خبريږي. د دې خبرونې کوربه به احمد شیبر وي. خو له هغه مخکې په موږ کې خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګیدلو بندیزونو د معافیت د نه تمدیدولو ترڅنګ د هغې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونه جګپړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر بیګانه وخته په یو بیان کې ویل د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړ چې له مخې به پر طالبانو د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 2024 کال تر دسمبر پورې وغځول شي. سارون کې لاله با د ټولو هغو سرغړونکو اقداماتو په اړه چې د شتمنیو کنګلول، د سفر بندیزونه او د وسلو او مهماتو تمویل او تجهیز پکې شاملېږي معلومات راټولوي. پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په ډیره اسماعیل خان کې د روسي خونړي برید د تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو دا اداره کړې و چې ګنې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهره بلوچ پرون په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو د حکومت بیان ته اشاره وکړه او وی ویل چې پاکستان ته د طالبانو دا بیان رسیدلی دی چې وایي د دې برید په اړه به تحقیقات وکړي. میرمن بلوچ زیاته کړه طالبان باید د دې برید تنظیموونکي او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشران اسلام آباد ته وسپاري. د سه شنبه په ورځ ټانک ته نږدې د ډیرا اسماعیل خان په درابن سیمه کې د پولیسو د یوې تانې مخې ته پر پوځي مرکز په برید کې 3 پاکستانی پوځیان ووژل شول. د دې حملې پر د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې چې ګمان کېږي د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی یوه څانګه به وي ومنله. بلخوا د خیبر پښتونخوا یاله د ټانک سیمې د پولیسو پر یو مرکز په تازه برید او نښته کې یو سرتیری او 3 بریدګر وژل شوي دي. د ټانک د پولیسو مشر نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل وسلوالو نیمه شپه د پولیسو پر مرکز برید وکړ چې ورسره سم نښته پیل شوه. د هغه په وینا نښته 2 ساعته روانه وه چې په ترڅ کې یو پولیس ووژل شو او 3 نور ژوبل شول. هغه زیاته کړه چې پولیسو په نښته کې 2 او پوځ یو مشکوک وسلوال وژلی دي. د دې حملې پړه د انصار جهاد په نوم یوې نوې ډلې منلې ده. د ایران د جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي 11 تنه پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې په راسک سیمه کې په یوه حمله کې وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې پر مهال یو شمیر برید کوونکي هم مړه او ټپیان شوي دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والي علي رضا مرحمتي وایي دا یو تروریستي حمله وه. د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د دې برید پړه د جیش العدل په نوم سني وسلوالې ډلې چې مخکې له دې هم 2 ځلې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره نښتې کړي دي منلې ده. او د غزې په ترانګه کې نن هم د اسرایلي پوځ عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات ښایي 2 نورې میاشتې هم وخت ونیسي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو د دې ژمنې په اساس چې حماس ډله به ځپي او هغه شاوخوا 240 کسان به ژغوري چې دې ډلې د اکتوبر د 10 د برید پر مهال یرغمل کړي وو. د غزې په ترانګه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې د غزې د کلابندې سیمې ډېره برخه ویجاړه شوې. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي وایي چې د اسرایلو په عملیاتو کې تر اوسه 3,500 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی موکوم. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د وړاندې شوي مفصل راپور په اړه دلته بحث لرو. سش کال د مارچ د میاشتې په 14 د ملګرو ملتو امنیت شورا په اکثریت سره 6/9 پریکړه لیک تصویب کړ او له عمومي مشیر څخه یې وغوښتل چې د روان کال د نومبر د میاشتې تر 18 پورې د افغانستان په اړه خپلواک ارزونه وشي او امنیت شورا ته وړاندې شي. د دې ارزونې له مخې د طالبانو یو شمېر هڅې غندل شوي، یو شمېر ستایل شوي او یو شمېر وړاندیزونه ورته شوي دي. د قانون د حاکمیت په تړاو پر ټول شموله حکومت ټینګار شوی او ویل شوي دي چې طالبان له ټول شموله حکومت څخه هدف په حکومت کې د پخوانیو چارواکو شریکول یادوي، خو ملګر ملتونه وړاندیز کوي چې له دې څخه هدف دا دی چې عام ټول شموله حکومت د ملګرو ملتو په راپور کې د بشري حقونو په برخه کې یو ځل بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار شوی او د ښځو د کار مسله مطرح شوې ده. په راپور کې د طالبانو له لوري عمومي عفو هم تر سوال لاندې راغلی ده او ویل شوي دي چې غیر قانوني وژنې او توقیفونه دوام لري. د مخدر موادو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو هڅې ستایل شوي دي. امنیتي وضعیت ښه ګڼل شوی خو اندېښنه ښکاره شوې چې دا وضعیت ماتېدونکی دی که ستونزې حل نشي. د اقتصاد په برخه کې د هڅه ستایل شوي چې له بهرنیو مرستو پرته عواید راغونډ شوي، خو راپور ټینګار کوي چې بانکي سیستم په عادي ډول کار نه کوي او اوسنی موقت اقتصادي ثبات ماتېدونکی دی. دلته په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو نظیفې حقپال، د پخوانی ډیپلوماتي، د سیاسي چارو کتونکي سید زاکر شاه سعادت او د سیاسي چارو کتونکي صدیق منصور ته بلنه ورکړې ده، انصاری ته بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې ګډون راسره وکړي. د میلمنو هرکلی کوم. له حقوقي پلوه دغه راپور ساس په باور څرنګه راپور دی، څرنګه یې ارزوي؟ سعادت صاحب، که تاسو په دې اړه خپل نظر په لنډو راسره شریک کړئ.
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو میلمنو او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. په سر کې باید دا ووایم چې په ټوله کې هره ټولنه او په ځانګړې توګه د اوسني حاکمان په افغانستان کې خپل مثبت او منفي اړخونه لري، چې مثبت ته باید مثبت وکتل شي او منفي اړخونو ته باید ګوته ونیول شي د اصلاح په خاطر. او هغه دا ده چې دوی د دغې ټولنې په نیمایي برخه باندې چې زموږ خویندې لونې او قربانې دي، په اصطلاح دوی باندې د تعلیم او کار دروازې بندې کړي. دا تر ټولو غټه نیمګړتیا ده او دا په حقیقت کې د هغې هیواد د اساسي قانون او د ملي ګټو سره په ټکر کې دی. او په زمین کې نړیوال قوانین هم تر پښو لاندې کړي او اسلامي قوانین هم تر پښو لاندې کړي، ځکه چې قرآن کې هم دوه ډېر ځای په دې حق له صریح حکم موجود دی بدون قید او شرط. بنان د مثبت اړخونه هم شته، لکه د فساد کمول یا مخنیوي، لکه دا اوس عمراني کارونه چې دی پیل کړي، بنسټیز کارونه به ورته ویم د افغانستان د راتلونکي لپاره، او تر څنګ د امن راوستل دا چې دوی مسؤلیتونه دي. لکن تر ټولو غټ مسؤلیت یې تر پښو لاندې کړی او هغه مشروع حق دی د ولس. بل نیمګړتیا مسلکي نظام جوړول دی او هغه سی یو نظام چې په هغه کې ټولنه او ولس ځان وشي لیدلی، ځکه ته د ولس استازیتوب کې او د ولس خدمتګار یې، او چې ولس ستا په منځ کې ځان نه ویني، بنا ستا او د ولس ترمنځ واټن دی. د دې واټن د لرې کولو په خاطر دوی باید صریحاً او ارتعاجل اقدام وکړي.
مننه سعادت صاحب. له اخلي حقپال سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. اخلي حقپال، د ملګرو ملتونو د راپور په برخه کې ستاسو ارزونه څه ده؟
سلامونه تاسو ته، تاسو میلمانه ته او تاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د فلم بلما یو تر حده پورې مې خبرې واورېدل، د هغوی سره زما نظریات ډېر مشترک تقریبا همداسې خبرې مې چې واورېدل. هغه دا دي چې دغه راپور په اول کې ډېر مشخص په هغه مواردو کې چې لکه د فساد، لکه د امنیت مسله او د فساد او د نور مسایلو باندې تاکید کړی دی، خو اصلي خبره د دې راپور دا دی چې څرنګه وکړی شي دغه افغانستان دولت، حکومت نه وایم، دولت چې دولت افغانستان موجود لري هغه د حقوقي تعریف په اساس دا رقم وکړی شي چې په نړیوال بین المللي سیستم کې بیرته مدغم شي، ځکه چې دا اوس حالات چې د مونږ ګورو چې د دې څخه ډېر افغانان متضرر شوي دي، خصوصا د اقتصادي پلوه مونږ ګورو چې فقر څومره ډېر شوی دی، مرستې صحیح نشي کولی حکومتونه او دوناران افغانستان ته وکړي. تر څنګ کې د ټولو مهمه برخه د دې راپور دا ده چې دلته هم اندېښنه یې څرګندولې ده او هم په څنګ کې ویلي دي چې چیرې داسې یو حکومت تشکیل نشي په افغانستان کې چې د افغانستان د دولت هغه ژمنې چې د نړیوال قوانین په اساس لري، خصوصا د بشري حقونو په برخه کې او یا مشخص تاکید د ښځو په حقوق باندې کړی دی، نو کدا ولشي هم ادغام د افغانستان د دولت نړیوال سیستم ته مشکل پیښوي، او هم تبیده چې ادغام معنی دا ده چې رسمي پیژندل او په څنګ کې یو څه میکانیزمونه او لارښوونه یې کړی ده چې څرنګه کېږي چې موږ دغه کار پیل کړو، چې د هغې څخه اولنۍ برخه یې ویلې ده چې باید طالبان دغه ژمنو ته باید تعهد وښیي، یو بل دا چې بین الافغاني خبرې باید شروع شي، او دغه بین الافغاني خبرو ته میکانیزمونه دي ویلي دي چې مثلا د تماس ګروپ ایجاد شي، یو د ځانګړي استازو باید چې د ځانګړو استازو یو مکمل یو پلاتفورم وي، دا باید تشکیل شي، او په څنګ کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي باید وټاکل شي د دغه بین الافغاني خبرو لپاره. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره چې لاره پیدا شي شروع به د بین الافغاني خبرو نه باید پیل کړو.
مننه ښاغلی انصاری ته کراشم. انصاری صاحب، تاسو دا راپور څنګه ارزوئ؟ تاسو له افغانستان را سره یست، هل ته خلک څه فکر کوي؟
بله، تاسې او درنو مېلمنو همکارانو او معزز اورېدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. د بحث د دوستانو د ډېرې خبرو په تایید او د افغانستان د خلکو روانو ستونزو ته په کتو، که موږ او تاسو د شته حکومت حرکات او سکنات وینو، د دوی فعالیتونه او هغه نړیوال وړاندیزونه او نیوکې چې پر دوی دي، تر یو ځایه نتیجه بخش او ښی لاس ته راوړل نشته. د امنیت په برخه کې ځینې ترقیاتي پروژو او نورو په برخه کې او په ډیرو برخو کې بیا ستونزې هم شته دی، چې هغه د مادي او اقتصادي مسایلو په برخه کې ستونزې شته. د مالیاتو خبره تاسې وکړه چې مالیات اکثر د افغانستان د کورنیو منابعو نه ترلاسه کېږي، دلته هم پراخ شکایتونه شته. د تېرو ورځو کې زه ننګرهار ته تللی وم او د یو څو دوستانو مالیه راغلی وه، هغه چې محاسبه کړه تقریبا شپږ اووه سوه فیصده د تیرو کلونو په نسبت د هغوی په هغوی لوړه مالیه محاسبه شوې وه. کله هم چې د مالي مسؤولینو سره هغه شریکه کړه، نو ویې ویل چې پخوا به غلاګانې وې او دا هغه به و او اوس هغه ته نشته. نو بیا هم ورسره لږ بحث وکړو چې سمه ده چې غلاګانې به وي، مګر که دې خلکو په غلا کې شریک نه و، دوی پکې برخه نه وي اخیستي یا چا ته رشوت نه وي ورکړی، تاسې محاسبه کولی شئ. بله دا ده چې مالیات پر عایدات وي، اوس تاسې مامورین چې راغلي دغلته حساب کړی د جایداد په بندو برخو، هغه برخې چې هیڅ عواید یې نه درلودل، هغه برخې چې تاوانونه یې کړي دي، په هغې تاسې څنګه شپږ اووه سوه فیصده د تیر کال نه اضافه مالیه چارج کړې ده؟ حال دا چې تیر کال هم تاسې لس فیصده د جمهوریت د وخت نه مالیه اضافه کړې وه. دغسې په کابل کې ځینې دوستانو کیسې راته وکړې چې تر نوي لکه افغانیو پورې مالیات ورباندې راغلي، دا چې د څو کالو او څنګه وه. نو دلته د چې ځینې ستونزې او شکایتونه په دې برخه کې شته چې د مالیاتو د محاسبې په برخه کې ډېرې تېروتنې هم شته او په ډېرو برخو کې زیاتې هم کېږي، او دغه موضوع مونږ د چارواکو مسؤلینو غوږونو ته هم رسولی او جدي خواهش لرو چې په دې برخه کې د افغانستان پر خلکو دومره بار او فشار وانه چول شي چې هغې د پورته کولو توان ونه لرلی شي. په مقابل کې باید د خلکو عواید هم وسنجول شي، چې آیا دا شپږ سوه یا اووه سوه فیصده چې مالیه لوړیږي د هغوی عواید هم دغسې زره او دوه زره فیصده لوړ شوي دي او که نه. هلته ستونزې شته، عواید ښکته غورځي او مالیات پورته کېږي.
مننه یوې خبرتیا وروسته د دې راپور دغه ټکي ته تمکیش وسې، افغانان باید په خپلو کې خبرې سره وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبراتورو په برخه کې د ملګرو ملتونو د راپور همدغه برخه لکه څرنګه چې په پښتو ژبه کې لیکل شوی دی زه تاسو سره شریکوم. لیکي چې اوس مهال په تعامل کې کوم کلیدي عنصر چې شتون نه لري هغه د افغانانو ترمنځ ډیالوګ دی. ساده چې دغه ډیالوګ یا دا خبرې اترې څرنګه شروع کېدی شي؟
په حقیقت کې دا زموږ ډیر د پخوانه د باباګان د میراثي مسائل پاتې دي، او هغه دا چې موږ جرګې لرلې او هر خبره مو په جرګې حلولې، او هغه انا او هغه په اصطلاح زموږ فرهنګ لا شته دی، شتون لري. خامخا د افغانستان دا مسائل دومره هم په اصطلاح بغرنجي نه دي چې د حل کېدو نه وي، او د دې د تجربې او بې طرف افغانانو موجودیت شتون دا مسائل حل کولی شي، خو شرط دا ده چې حاکم نظام یا د حاکم نظام سرلاری دې ته غاړه کېږي چې د ولس مشروع غوښتنو ته تمکین وکړي. دا هغه مشروع غوښتنې دي چې هم اسلام ورته مجاز ګڼلی، هم بشری قانون او هم نړیوال قانون په مجموع کې. نو بنا دا لاره شتون شته او حوصله غواړي، او دوی باید چټک ورته اقدام وکړي ځکه وخت ډېر په تېزۍ
روان. مننه صادق صاحب، د جرګې وړاندیز تاسو کوئ. آغلی حقپال، تاسو څه وړاندیز لرئ د ډیالوګ په برخه کې؟
فکر کوم چې هغه ستونزمن کار ډیالوګ ده، ځکه چې یو ستونزه دا ده چې آیا طالبان اگر چې هغوی خو معلومه دي قدرله هغه طرف معلوم دی، دوی ډایلوګ ته حاضریږي که نه حاضریږي، څه فشار باید راولي دوی باندې چې دوی ډایلوګ ته حاضر شي، ځکه چې دا ډایلوګ دې دپاره ده چې یو همشموله او ولسواک حکومت ته لار همواره شو. مونږ ګورو چې طالبان وایي چې هم مونږ زرات نه درو ولسواکي باندې خو دوی یقین نه لري، ځکه چې دوی هغه ایدیالوژي دا ده چې هغه د حاکمیت د امیر المؤمنین نه راځي، او نه دا چې حاکمیت د خلکو ارادې پورې تړاو لري. یوه مسله، دویم مسله دا ده چې دوی وایي چې همشموله زموږ حکومت همشموله ده، او دوی ته هغه څوک شي حساب
اغلی حقپال دا خود دوی نظر ده، یعنی څرنګه کېدیش چې ورشي افغانان ډیالوګ سوال داده؟
ستون زیاده چې دوی هاي حاضرېږي کنه، ځکه چې دا یو طرف ده د ډیالوګ، د بل طرف ده چې د افغانانو، د بل طرف هم ستونزې لري. ستونزې په دې کې ده چې موږ ګورو چې د کور دننه یو څه افغانان د فشار لاندې دي، ځکه چې د یو مستبد رژیم لاندې دوی کار کوي، او هر څوک چې ووسي، که زه هم په کابل کې ووسم، زه خپل اراده چې د سند باندې کولی شم چې دوی وغږېږم هلته نه شم کولی، ځکه چې مشکلات شته. نو د کور دننه که موږ دغه ټول خلک ټول کړو، او په څنګ کې هغه خلک چې وڅې دي، مثلا زه نه وایم چې توپک ماران او یا داسې خلک چې په فساد کې ول چې دا غوې نمونه هغه د وستر وزه افشا کېږي، خو هلته داسې موږ نیرو او خلک درلود چې په مدني ټولنه کې، په اکاډمیک ساحه کې، په سیاسي برخو کې، په ملکي برخو کې دوی کارونه کړي، خو د جبر له لاسه دوی ووتل. په دې بوکل کې دوی هم باید په دغه ډایلوګ کې مشخص شي، دوی هم باید پوهوسي، او مشخص کول د دوی دغه نیرو یا دغه ځواک یو ځای کول او یو ځای ته راوړل، او بالاخره د خلکو اجماع ترسره کول زده کوم یو څه ستونزمنه ده. خصوص ملما جرګې ته اشاره وکړه. جرګه زه فکر کوم چې په اوسنۍ حالت کې چې ډېر افغانان ووته، جرګه به د حل لارې نیوي، او په څنګ کې هغه هېواد کې چې طالبان حاکمیت، هغه جرګه به کومي پورې هغه وخت شفافیت ولري. نو دا غي د پاره د ما وړاندې چې ما هم یو خپل یو لیک می چې ډیپلوماټ سره می یو پلاسمانه سره می لیکل دا البته می هم دا خبره کړای دی چې باید یو دریم د میانجی په توګه یو دریم هیواد باید په دغه ډایلوګ کې یا ملګر ملتونو باندې دا نظارت کې دا باید تسهیل کې او کېږي چې د هیواد نه بهر یا په دې کې یو هیواد کې چې سیمې کې وي چې آسان وي د افغانانو ګډون پکې او په څنګ کې د یو هیواد چې د افغانستان جګړې کې او دغه سیاسي مسایلو په مستقیم لاره او منافع نه درلودل یعنی لږ بې طرف هیواد او بې طرف مرجع باید د مسایل تسهیل کړي.
مننه انصاری صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې خبرې اترې څرنګه د افغانانو ترمنځ ممکن دي؟
بله، موږ په دې فکر یو چې د افغانستان ستونزه هیڅکله په جګړه نه ده حل شوی. اخیری لار خبرې اترې دي، اخیری لار مذاکرات ده، اخیری لار هم جوړجاړی ده او دیو بل زغمل دي. که په تیرو کې افغانانو زغم درلوده، افغان سیاسي ګوندونو کاغه ملي ګوندونه او کاغه اسلامي ګوندونه او کاغه د خلق او پرچم او نور په نوم و، کدی له هماغه اول وختونو زغم درلوده. شهید سردار محمد داود خان په شهادت نه رسیدلې د افغانستان یو ستر خدمتګار انسان و چې تر اوسه پورې د هغه تاریخي او پروګرامونه او اجنډاوي تطبیقیږي او بدیل یې تر اوسه پیدا نه شو. په دومره نړیوالو خوځښتونو سره چې کله ورته راغله او شوروي اتحاد او کله هم ناتو او د امریکای متحده ایالات، مګر نن هم چې کوم لوی او ستر ترقیاتي وجی دی د هغه سره د شهید سردار محمد داود خان نوم تړلې ده. نو موږ وایو چې د وژنې د حذف کولو او د یو بل د نزغملونه هیڅ نتیجه افغانانو ونه شوای اخیستلې. ښه خبره دا ده چې شته حکومت د اسلامي امارت په نوم د افغانستان نور خلک چې په هغه کې علمي اخشار، ولسی او ټولنیز اخشار، د خلکو شوراګانې پرته د طالبانو د اسلامي تحریک نه کوم معلومات چې په پوهنتونونو کې دي، په مدارسو کې دي او د دوی د تحریک غړي نه دي، دغه سي علمي شخصیتونه چې د تحریک غړي نه وي، نور اقتصادي برخه، سیاسي جریانونه او نور ټول افغانان باید د خپل سرنوشت د ټاکنې په برخه کې، د خپل هیواد د پرمختګونو په برخه کې، د خپل هیواد د خدمت او د خلکو ته د لاسرسي او په قضایاو کې د حضور په برخه کې باید هغوی ته
یعنی تاسو یې غونډه جوړ شي، غونډه جوړ شي د مختلف افغانانو ترمنځ.
او نو خدا د دې اساسي لار هم دا ده، الہ العالمین هم فرمایي او حکم کوي چې وشاورهم فی الامر او مشوره وکړي له وی سره په امورو کې، په چارو کې، او امرهم شورا بینهم او د مسلمانانو چارې دي چې چارې د هغوی ترمنځ د شورا په اساس وي. نو دغه شورا باید د افغانستان د خلکو نه وي، دغه د لوی جرګې په نوم رامنځته کیږي، که هغه د سیاسي جرګې په نوم رامنځته کیږي، که هغه د شریعت مطابق د شورای اهل حل و عقد په نوم وي، تر څو د افغانستان د مختلفو سیمو، د مختلفو اقشارو، د مختلفو برخو خلک ځان
شریک
وګڼي، په ګډه د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ لپاره بې پرې او پراخه سینه کار وکړي.
مننه سادات صاحب، مخکې تاسو اوله کې جرګه یاد کړه او اغلی حقپال بیا شک څرګند کړ چې د طالبانو تر واک لاندې جرګه ممکنه نه ده، که تاسو خپل نظر را سره شریک
په ډېر بخښنه سره. زما موخه هم د جرګې نه داسې جرګه نه وه چې تر یو چا حاکمیت لاندې مشخص وي. طبیعي ده چې چېرته څوک حاکمان وي د هغوی نفوس زیات وي په هغه محل کې، لاکن دا بهترینه لاره په هغه اول سر کې هم همدا و، کله چې دوی دا د قطر تعهدنامه په د امریکې سره جوړوله هم څو ځله ما دا وړاندیز وکړو چې درېیم ګړی بې طرف یعنی نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي. که چیرې بیا هم داسې یو څه کیږي د نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي، او بل دا چې د سیمې هیوادونه او بهر ابرقدرتونه چې دي په اصطلاح دوی د کوښښ نه کوي چې خپل لاسپوڅي بیا په افغانانو باندې وتپي د مختلفو لارو نه. افغانان د پریښودی شي چې په خپله خپل دغې موجود خلکو په موجودګۍ کې خپل راتلونکی وټاکي، لاکن داسې هم نه چې دا نیم زرما ټوله زما لکه اوس چې روان دی دا هم نشي کېده. دا د افغانستان راتلونکی نه جوړوي، افغانستان نیمایي قشر بالکل په اصطلاح په هغه کې پاتې دی، په انزوا کې پاتې دی، د تعلیم دروازې په بندې دي، د کار دروازې په بندې دي، دا ټولنه د یو قهقرا خواته بیول کېږي. یوازې دا په اصطلاح ساختماني کارونه، سړک جوړونه، دا شیان زموږ راتلونکی نه جوړي. دا وطن ټکنالوژۍ ته ضرورت لري، دا وطن ډاکټرۍ ته ضرورت لري، نرسې ته ضرورت لري، چې دا زموږ خویندې دي او مختلف برخو کې مختلف موضوعاتو باندې وکیلان ته موږ ضرورت لرو، قاضیان ته ضرورت لرو، چې دا مسلکي کسان په دې کې موږ د خویندې هم شتون په هر ځای کې ضرورت شته. نو د دې تر څنګ دغه جرګه هدف مې دا و چې باید بې طرفه وي او ناظرې باید درېمګړی بې طرف حد یا حداقل نړیوال سازمان وي.
سادات صاحب، مننه. د دې نجونو د تعلیم موضوع ته اشاره وکړه، دا وړاندې په دې باندې بحث کوو ځکه چې ملګرو ملتونو په دې باندې ټینګار کړی دی چې دا ستونزه باید د نجونو او د ښځو د تعلیم او کار مسله باید حل شي. خو مخکې تر دې د ډیالوګ په برخه کې له آغلی حقپال څخه دا پوښتنه لرم. آغلی حقپال، تاسو مخکې وویل چې باید په طالبانو باندې فشار راوړل شي. څه رقم فشار چې خبرو ته له نور افغانانو سره راځي؟
فشار څو لارې لري. ګورو چې باید ول چې په دې دوه کالو کې حداقل د طالبانو سره یو څه زیات و راپورونه ښایي چې هغه بشري مرستې چې طالبان یا د افغانستان سره چې نړیواله ټولنه کړې ده هلته حیفه مرې شوې ده، مرستې یا څنګه چې یو څه هم د امنیتي لحاظه هم موږ راپورونه ګورو چې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. نو د فشار ابزار د نړیوالې ټولنې سره ډېر دي، مثلا تحریم وزور یا دقل
سرقم تحریم او بخشی سرقم تحریم
مثلا مونگا گورشی یا سی تحریم خوشتا خوب یا هم دقا بعض تحریم کمیگی یا فرض مثال دوی پو دیپلوماتیک سطح بانده یا چه دیر لیدن لری ده نو هیوادون سر خصوصا دی سین ده هیوادون سر باید سین هیوادون بانده فشار راشي چې یو څه د خپل دغه روابط د طالبان سره محدود کړي. زه فکر کوم چې دغه فشار یوازې د امریکا یا د لویدیځ هیوادونو لخوا امکان نه لري چې تاثیر ورکړي، ځکه چې تاسو د ډیپلوماتیک له پلوه که وګورئ طالبان هر هغه ناسته چې د چینایان او دغه سیمې هیوادونو سره کوي هغه خپله یو د زور فشار یا د فشار اله په حیث استعمالوي چې مثلا نړیواله ټولنه موږ سره همکاري نه کوي. موږ خو بیا هم د سیمې هیوادونو سره اړیکې لرو او تعامل لرو. نو زه فکر کوم چې مختلف لارې او مختلف وسایل باید تشخیص شي او د ټولنه دا چې هغه فشار افغانان چې خپله د داخل نه راوړل شي هغه فکر کوم چې مؤثریت به ډېر وي. موجود له دې نه چې صحیده چې وضعیت ډېر زیق ده، مدني فعالیتونه نه کېږي، خو بیا هم که چېرې مونږ ډېر ځیر شو او په دې باندې بحث وکړو لکه چې ستاسو مېلمه وویل چې ولا امنیت ډېر ښه ده او د مالیات مسله داسې ده او هغسې ده، فکر کوم که مونږ افغانان په دې باندې پوه شي چې امنیت څه شي ته وایي. امنیت دا نه ده صرف چې یو څوک د فزیکي لیا په لابه ووژل شي. امنیت که چېرې تاسو اقتصادي، اجتماعي، تاسو هغه بشري حقوق خوندي نه وي نو څوک په امن کې نه وي. زه اتادی ته اشاره نکوم چې دا چې هغه کسان چې شکنجه کېږي یا فرض مثال بېله هغه مکمل باید یو محاکم سلسله مراتب وي، بل اخره باید محاکمه شي. دا مسائل یو طرف ته پرېږدي. آیا دغه حالت کې 30 میلیون افغانان په فقر کې ژوند کوي او که چیرې هر څومره افغانستان منځوي شي، دا آیا د ترهګرۍ دپاره، آیا د ناامنۍ دپاره، آیا د خپل امنیت دی؟ دا امنیت تاسو هغه وسیع مفهوم ته وګورئ. نو په دې اساس که تاسو وګورئ چې طالبان وایي او یا نړیواله ټولنه وایي چې ولا امنیت په دوو کالو کې جنګ فزیکي لحاظ شوی نه دی، افغانان به په دې باندې پوه شي چې دلته
البته وبخښئ، د ملګرو ملتونو په راپور کې هم امنیت ستایل شوی. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا چې بحث او سپیکل
دقیقا ملګرو ملتونو ته هم یو اویا مدني ټولنې خط ولېږل او اکثریت شمول زما په خپل سایبو کې موږ وویل چې ملګرو ملتونو باید هم د امنیت هغه امنیت ته باید توجه ونه کړي چې یا چې څه فزیکي امنیت ده، امنیت باید مکمل وګوري. ملګرو ملتونو څخه هم د امنیت مسله او د فساد مسله ستایلې ده. دې دپاره ستایلې ده چې طالبان هم تشویق کړي چې ولا په دې دوه کالو کې تاسو خو یو ښه کار مو کړی دی، خو راځئ چې بیا هم دا د حل لاره نه ده. نو هغه یو ډیپلوماتیک ستایل ده، که نه ملګري ملتونه او د ملګرو ملتونو هغه ټول قوانین، اسناد، هر شی ښایي چې په هر مملکت کې چې قانون وي، نقض حقوق بشر وي او نیم د نفوس د خپل اساسي حقوق نه محروم وي او د ټولنې څخه مکمل حذفی وي، هغه ملک هغه ځای هیڅکله به په امن کې او پر پرمختیا کې د ژوند
مننه د نیم نفوس د حذف په ارتباط لوي خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلې شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه 12 شپګنوي، او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یويشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اسادیب څخه پوکي پروګرام له اسادی رادیو او احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو قربا د پروګرام موضوع مو د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د وړاندې شوی مفصل راپور جزئیات د بحث لپاره مو صدیق منصور انصاری، سید زاکر شاه سادات او نزیف حقپال ته بلنه ورکړه. لکه څنګه چې مخکې وویل، د خبرونه په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د غوښتنې تراشو چې په افغانستان کې باید د نجونو مکتبونه لشپژم ټولګي ورپورته پرانستل شي او ښځو ته د کار زمینه برابر شي. په دې برخه کې ملګرو ملتونو ټینګار کړی دی او یو شمېر کتون کې دا نظر لري چې تر هغوی پورې طالبان دغه مسله حل نه کړي، ممکن دغه غوښتنه د دوی چې په ملګرو ملتونو کې نمائندګي دوی ته ورسپارل شي هغه دوی ته ورسپارل شي. سادات صاحب، که ستاسو نظر واخلم، که څام تاسو مخکې وړې وړې اشارې د موضوع ته درلودي، مهرباني.
مننه، سلامت اوسې. حقیقت کې دغه د ولس ګراوګان ساتل او د ولس د په اصطلاح د مشروع حق نه سترګې پټول یا د یا ګواکې په دې معنا چې څوک مو په رسمیت نه پیژني او موږ هم خپل په هغه ولس باندې په اصطلاح فشارونه اضافه کو، محرومیتونه پې اضافه کو چې ګواکې موږ په رسمیت پیژندو، دا نه شرعاً جواز لري، نه د انسانیت په قانون کې ورته کوم لاره شته او نه په افغاني دود دستور کې. حاکم نظام هم سره د چې حقپال خور د امنیت په برخه کې ډیره راضي نه ښکاره کېدله، خو زه بیا وایم چې تر ډیره بریده پورې نوی فصل کې تیر نظام په موجودګۍ کې چې چرته حتی مکمل ناټو هم موجوده وه، نو بدبختانه افغانستان وګړي خپل عزت هم نه درلودو، خپل امنیت هم نه درلودو، جګړه هم وه او هر ورځ بلا ناغه 300 تر 500 زموږ ځوانان د دواړو خواو نه وژل کېدل او دا لویه ضایع وه. دا برخه د تایید وړ ده زما د فارم شخصا چې نور د یو افغان وینه هم باید بې ځایه توی نه شي. فقط دې برخې کې چې څنګه باید دوی باندې دا فشار راوړل شي، مختلف لارې شته دي، لکن د خپل حاکم نظام ته دا په کار نه ده چې داسې وښایي چې ګواکې دوی بهرنی فشار په اساس دروازې خلاصې کړي. دوی باید خپل ځان د پاره د ولسونو په زړونو کې ځای پیدا کړي. دا د ولس مشروع حق دی، په هر لحاظ حق دی، په اسلامي امر حق دی، په قانوني لحاظ حق دی، په افغاني لحاظ حق دی. بناانده باید ورته دروازې خلاصې کړي شي. او شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو کې هیڅ یو داسې هیواد شتون نه لري په اوسني پیړۍ کې چې ګواکې د هغوی نجونې د شپږم صف نه بره د تعلیم او د کار حق ونه لري. بنان دوی کوم استثناء نه دي په اسلام کې، او اسلام هم دې خطې ته دوی نه دی راوسته. دلته دولس سوه کاله کېږي چې اسلام موجود دی، خپل د ټولو عوامرو سره افغانان نه نوي په سلو کې مسلمانان دي.
بله،
د دغې شي دپاره دوی ته دا پکار ده چې دا تمکین دوی پخپله باید وکړي، مخکې دی چې نور فشارونه د نورو خواونه پیدا وسل کېږي. دا باید دوی خپله ځان دپاره د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، او دا کار باید ترسره کړي.
مننه سادات صاحب. انصاری صاحب، داسې په دې افغانستان کې خو اوازې هر وخت ډېرې زیاتې وي، داسې اوازې هم شته چې د طالبانو حکومت په کوم نصاب باندې کار کوي، او په دې کې د نجونو د تعلیم مسله هم ده. تاسو په افغانستان کې یاستئ، څه مو اورېدلي دي په دې برخه کې؟ څه پرمختګ شوی دی او یا څه اوازې شته؟
بله، د نه یوازې د نجونو بلکې د عمومي نصاب په اړه ویل کېږي چې د دوی کمیټې، ځانګړې کمیټې کار کوي چې په هغې کې مشران شیوخ هم حاضر وي، که هغه د لوړ زده کړو په برخه کې دي او که د ښوونځیو برخه کې. او په دې نصاب کې داسې جزئیات او مفردات تر اوسه له ولس یا مطبوعات سره نه دي شریک شوي، مګر ځینې مفردات او موارد چې په تېر نصاب کې وه ممکن په هغې کې بدلون راشي. تېر نصاب هم که موږ تاسې ووینو اکثر کتابونه داسې شوي وو لکه مجلې او یا د اشتهاراتو کتابونه، هلته د بشر حقوقو د کمې ادارو اشتهار او اعلان به هم پکې وو. کومې پروژې یا کومې موسې به چې هغه تمویل کړي وو، د هغوی لوګوګانې او ځانګړي اعلانات او دا به هم ورباندې وو. او د کتاب محتوا د مفرداتو د نظره یا د کتاب د تدریسي د هغې نظره هم نصاب داسې ترتیب شوی وو چې د زده کوونکي نه به بېخي لاره ورکه کړه. د ښوونکو لارښود به هم په کتاب کې وو، د زده کوونکو مسایل به هم په کتاب کې وه، او ډېر داسې نور مسایل، تصویرونه به حتی ډېر غیر ضروري تصویرونه، غیر ضروري موضوعات چې هغه د زده کوونکو یا د سویې نه لوړ وه، که هغه د بشر حقوقو په اړه وه، که هغه د مخدره موادو په اړه وه، که هغه مثلا د نورو مسایلو، د زده کوونکو سوی دې شیانو ته ډېره پاملرنه نه وه شوې. همدا وجه ده چې موږ زده کوونکي چې له ښوونځیو فارغېده سویه بې ډېره ټیټه وه او د ستونزو سره به مخ وه، مګر هغه کورنیو چې په خپلو اولادونه یې بهر پانګونه کوله، هغوی ته یا ځانګړي ښوونکي نیول، یا ځانګړو کورسونو او خصوصي ادرسونو کې زده کړې کولې. که موږ او تاسو د ژبو برخه ووایو، انګریزي ژبه موږ هېڅ زده کوونکي د ښوونځي نه د فراغت په وخت کې لس فیصده هم نه ده زده کړې.
وانساري صاحب، انګریزي خو لا پردې ژبه ده. په افغانستان کې د لیسې تر اخیره پورې پښتانه دری وایي، دری نه زده کوي، دری ژبه پښتو وایي، پښتو نه زده کوي. یعنی ستونزې خو ډېرې دي. مننه. د تعلیم په برخه کې به د
دا باید د نړیوالو پرمختګونو سره سم نصابونه د افغانستان خلکو ته وړاندې شي، څو موږ د نړیوالو پرمختګونو سره غبرګ حرکت وکړی شو.
مننه. آغلی حقپال، که ستاسو نظر واخلم، تاسو چې مخکې هم وویل سه تاسو په دې برخه کې فعالیت کوي، د افغانستان د موضوعاتو په ارتباط، د ښځو د نجونو د حقونو په ارتباط، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څرنګه کېدای شي چې د نجونو مکتبونه خلاص شي، او په نسبي شکل باندې د کار زمینه یو څه نجونو او مېرمنو ته برابره شي؟ نړیوال درګرد هم دا خبره کوي، ملګري ملتونه هم دا وایي چې دا حتمي ده او باید وشي. او حتی انصاری صاحب مخکې اسلامي هیوادو ته هم اشاره وکړه، په روسیو کې هم چې د اسلامي هیوادونو علماو یوه ډله کابل ته تللې وه، همدا خبره یې کوله چې د اسلام له نظره باید دا مکتبونه خلاص شي. ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
مننه مونږه پر تقریبا تو هفتو کې خصوصا د افغانستان د خود تاکید دا و چې مخکې د دې نه چې دغه بین الافغاني خبري شروع شي د هغه په شرط باید دا وي چې دغه خوندي باید پرانستل شي. طالبان هیڅ نوه توجیه او دلیل نه لري چې دغه خوندي باندې ولاو چې تاسو مرمو ول چې نصاب کې مشکلات و هغه مشکلات وي هم زنو هم چې نه بزنی زه په طبیب سي افغانستان مثلا د نور نړۍ غوندې په پرمختللی هیواد نه و چې هلته مکمل ستاندارد نصاب جوړ شوی وای. خود طالبان هم د متخصصین یا نړیوال متخصصین نه لري چې هغه ټول نصاب یو طرف ته شي او دوی د نړۍ په ستاندارد باندې بل نصاب په دې ډول کال کې جوړ کړی وای یا جوړوي وای. نو زه په دې اساس هماغه نصاب یا یو څه تغییر که پکې راوړي او که نه راوړي خو هماغه نصاب نه فکر کوم چې باید ووځي تر هغه پورې چې باید نور هم هغه جوړ شي که چیرې فکر کوي خلک او متخصصین هغه متخصصین چې د په دې برخه کې کار کوي او هم د اسلامي او د نړیوال ستاندارد په اساس باید نصاب ووځي ځکه چې تعلیم دې لپاره ده چې کله یو څو فارغېږي باید توانایي د دې ولري چې په نړۍ کې په افغانستان کې د کار لپاره باید وړتیا پیدا شي. که چیرې تاسو تعلیم دې لپاره سرس کوئ چې په اسلامي خبرو باندې پوه شي او بالاخره د ټولنې د کار لپاره هغه مثلا ساینسي مضامین او ضرورت وي هغه تاسو ځانې وي نو بیا هم تاسو هغه یو طرف په دنیا ده چې هم ضرورت ده چې دنیا و آخرت ځکه تاسو دنیا کې کار ونه کړئ نو ستاسو آخرت به سره کم ما سبب واوسي. نو زه په دې اساس د فکر کوم چې مهمه ده مخکې د هر شی نه چې هم باید د تعلیم خصوصا نجونو ته دغه د مکتب او د پوهنتون دروازې باید خلاص شي او په څنګ کې د کار لپاره ولې ممانعت وي. وګورئ تاسو خو افغانستان اسلامي حکومت درلود دا حکم اته تاسو که پاکستان د افغانستان سره مقایسه کې د کابل سره مقایسه کې ولایتونه خو پرېږدي تاسو اسلام آباد د کابل سره مقایسه کې د تعلیمي نصاب نه نیولې که هغه چې څه رقم پوهنتونونو کې اته دولسم صنف پورې ټول مکتبونه د نجونې خو ډېر موجوده ول. تاسو خو په اسلام آباد کې مکس مکتبونه تاسو ګورئ خو په افغانستان کې نه وو یا په کابل کې حتی نه وو. نو زه فکر کوم هیڅ نوه شرعي فرهنګي ستونزه او توجیه او دلیل نه کېږي چې څوک راوړي دې دپاره چې محروم کړي دي نجونې ته تعلیم دپاره ولاو چې که د دوی سیاسي ملاحظه دغه زموږ په دوخې کې ولیدل چې اکثریت په دې باندې تاکید وکړ چې د طالبانو دغه بندیز سیاسي بندیز ده او دا سیاسي بندیز دوه لاره امکان لري ولري یو دا چې یا دوه دلیل ولري یو داسې امکان لري چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو د مذاکرې او یا د امتیاز اخیستلو لپاره کوي چې دا هم د افغانستان د خلکو او د نجونو په حق کې غټ دفاع دی چې تاسو دوه کاله یا ډېر تاسو د تعلیم څخه محروم کړئ نجونې او له بلې خوا نه امکان لري چې دا دوی ته د کوم طرف نه دیکته کېږي او که دیکته کېږي نو دا خو زه فکر کوم چې هم خیانت دی او هم به خلکو ته هم به معلوم شي چې آیا طالبان رښتیا ملي ځواک و دوی د ملت د لپاره کار کړی و په دې یا کوي یا په دې شپږ کالو کې چې دوی وایي چې موږ جهاد وکړو دا ټول مسائل که دوی مکتبونه خلاص نسکي نو هر هغه شی چې دوی فکر کوي چې افغانانو لپاره خدمت کړی دی او افغانستان یې د اشغال نه نجات ورکړی دی که چېرې تاسو د تعلیم څخه ټولنه محروم کړئ تاسو په یو بل ډول هیواد بېرته اشغال ته ورکوئ او هېڅکله به تاسو خپلواکي او پرمختګ ونه لرئ.
مننه آغلی حقپال. له یوې خبرتیا وروسته دې موضوع ته د ملګرو ملتونو په راپور کې تمکی شو چې وایي په افغانستان کې فقر زیات شوی دی او په دې برخه کې یو وړاندیز هم لري.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شي سي وي
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټولنه فورث د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري په منځني صفه 12 شپږ نیوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی ویل شوی دی چې په افغانستان کې 9.2 میلیون افغانان د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري او 15.3 میلیون افغانان په جدي توګه د خوړو لنه امنی سره مخامخ دي. خو په ورته وخت کې ملګرو ملتونو وړاندیز کوي چې افغانانو سره باید نړیوالې مرستې زیات شي او پراخ شي. ښاغلی سادات څه فکر کوي چې مخکې په خبرونه کې آغلی حقپال دې ته اشاره وکړله چې مختلف فشارونه باید په طالبانو باندې راوړل شي، ځینې افغانان همدا وړاندیز هم کوي چې په طالبانو باید فشار راشي چې بشري مرستې کمې شي، خو که بشري مرستې کمې شي مشکل به خوارو افغانانو ته وي که څرنګه؟
بده مرغه چې دا حقیقت دی، دا فشارونه تل مدام په ولسونو راځي. حاکم نظامونه چې هر څوک وو ځانونه تر پایه پورې ډېر ښه ساتلي دي، هغوی تل دسترخوانونه غوړ او جیبونه ډک پاتې دي تر آخرین مرحلې پورې. دا فشار تل ولس مجبور زغملی دی او دا فشار په ولس راځي. له بلې خوانه اوسنی حالت کې ډېر داسې غیر ضروري اقدامات هلته دننه هېواد کې کېږي چې هغه خپله هم د فقر لامل کېدی شي، بې له شکه چې آبادی او ښه مدیریت کول د عمراني کارو دپاره د قدر وړ دی، خو تر څنګ یې چې ګوري چې د دومره کار چې جوړېږي د دې کار په اصطلاح په منځ کې افغانان دپاره کار شرایط برابرېږي، بیا د یو خوشحالۍ او د یو امید او هیلې څرک پکې لیدل کېږي. نو له بلې خوا نه داسې ناروا هم هلته کېږي چې هغه کسانو چې 40-50 کاله خدمتونه کړي دي هغوی هم دوی په فقر په خپله سوق کړي چې د هغوی معاشونه قطع کړي، هغوی ته تقاعدي نه ورکوي، او هغه که په هره برخه کې وو، که معلم وو، که انجینیر وو، که په بانک کې وو، دا ټولو ته تقاعدي قطع کړي. او هغه حال آن چې نه د شرعي لحاظ په د 50 هېوادو کې دا ممانعت ورته شته او نه هم په افغانستان کې دا شی سابقه لري، ځکه چې هر چا د معاش نه دا پیسې ګرځول شوي دي او تر څو چې سړی ژوندی وي او مستحق وي هغه ته د تقاعد بیرته پیسې ورکول کېږي. لیکن دا په خپل یو بل لامل دی چې فقر زیږولی.
او د متقاعدینو وبخشي ساده صاحب تاسو خبره مې ونه، او متقاعدین هغه کسان دي چې باید په ټولنو کې ډېر قدر وشي، ځکه چې دوی مشان دي، حتی په افغان فرهنګ کې باید دوی درناوی زیات وشي.
حقیقتا دغه نن ورځ چې دغه په اصطلاح نور وګړي تاسو ویلي که هر موقف کې دي، که دا د استادانو د برکت نه وای، د خپل د مشرانو د برکت نه وای، دې موقف ته به څنګه رسېږي؟ خو هغوی ملا ماته کړې، ځان خوار کړې، خواري کړې ده چې د وروستۍ نسل ته داسې یو شی په لاس ورکړی او وروستۍ نسل دومره پې ظالم شي چې وایي چې تا ولې دا کړی دی، زه دا باقي درته نه درکوم، که ژوندی او که ستا نور نسل وي څوک مثلا. دا بېخي شرعي لحاظه هم یعنی ناروا ده او د بشري قانون په لحاظ هم نړیوال قانون په لحاظ په ټوله دنیا کې دا عام مروج چای دی او په ټوله اسلامي نړۍ کې هم دغه شیان په خپله د فقر لامل شوي دي. او ما مخکې مرزونه وکړه چې کله چې کار اهل کار ته بیا ونه سپارل شي دا په شرعي لحاظ هم هېڅ حکم نه لري. پیغمبر د خدای په څو واره تاکید کړی چې هغه وخت به تاسو د قیامت انتظار کوي چې کله کار اهل کار ته نه سپارل کېږي، هلته به په هغه هواد کې به خامخا یو ظالم حاکمیت راځي چېرته چې کار اهل کار ته نه سپارل شوی. دې ته باید دوی پاملرنه وکړي، هم الهي احکام دي او هم د ولس د مشروع حق ته باید تمکین وکړي سره، او دغه واټن د خپل د دوی او د ولس ترمنځ باید ورک شي او دا ټول کسانو ته په اصطلاح غېږه پراخه کړي، او دغه فشارونه چې په خویندو باندې زیاته راوستې ده دا شرعاً هېڅ جواز نه لري. او دغه د کریکولم په حکلم چې کوم خبرې کیږي دا د منلو ځکه نه ده چې چیرته د خویندو لپاره ناروا وه نو د دې دوه کاله د دې الکانو لپاره څنګه دا روا وه؟ که چېرته په هغې کې داسې انځورونه وو چې خویندې بې لارې کول یا منحرف کولې نو خو دا هلکان هم منحرف کولې. دا یو سیاسي پلمه ده او زه په هېڅ شان نه شم منلی او دوی سره هېڅ کوم منطق نشته د دې خبرې. او هر څومره عاجل چې کېدی شي په دې هرکله باید دوی تصمیم ونیسي، دا دروازې باید پرانیزي او دا د ولس مشروع حق دی. ولس د دې دوه کالو سره لس کاله شاته پاتې کېږي.
بله مننه سادات صاحب مننه د انصاری صاحب نظر کا وخت منصاری صاحب د مرستو په برخه کې د مرستو په برخه کې ازادي راډیو ته ځین کسان ډیر شکایتونه هم کوي چې څوک تاییدولای هم نشي خوب د واتس اپ لاري او پیغامونه پریشتي سي مرسته ز مشکل تر اخلي وو ما ته ونه رسیدو خلک مختلف شکایتونه لري څنګه د مرستو په برخه کې خلکو ته رسیږي
مګر تاسو ته د مرستو په اړه په فهم بحثونه درلودل لږه نړیوال مرسته چې افغانستان تر دې یو خدای چې ډیر زیاتې کمې شوي هغه وخت چې زیاتې هم وي په هیڅ کلی کې ټول خلکو ته چې آل دی یا ضرورت لري هغه ته نه وي رسیدلی دا اوس چې دا څلوېښت میلیونو ډالرو اونۍ یا تر اتیا میلیونو ډالرو پورې خبره کېږي چې دا راځي دې کې لویه ستونزه دا وي چې هغه کومې نړیوالې ادارې چې د ملګرو ملتونو دي او که نورې دي د دوی د اداري مصارف او ادمن کاسټ د همدې مرستو نه اخیستل کېږي په د دوی په تجهیزاتو د دوی په مفشنو هوټلو په الوتکو په موټرو کروزینونو او لول یعنی غیر د دینه چې دا اداري مصارف دي هلته په پروپوزلونو کې د ادمن کاسټ په نوم یوه لوړه بله فیصدي ورګډوي بیا چې کله د لوکل یا کورنۍ انجیوګانې راځي هغوی پروپوزلونه ورکوي د مرستو د رسولو برخه کې هغوی پراخ اداري لګښتونه د مامورینو او نورو د هغې نه ګرځوي او تر څنګ یې په پروپوزل کې په هغه بودیجه کې د وونه تر لسو حتی شل فیصدو پورې ادمنستریټیو کاسټ په نوم جلا یوه بودیجه ور اچوي یعنې د هغه څه چې د دوی په موټرو ګاز او تیلو او خوراک څاک او مامورینو معاشاتو مصرفیږي هغه جمع لس فیصده یا اووه فیصده یا شل فیصده دا چې بیا تر خلکو پورې رسیږي نو که یوه لویه بوجۍ د خلکو دپاره ځانګړې شوې وي په هغه نړیواله تابلو کې اگر کوچنی کیږي اگر د نړیوال مفکر اشرف غنی د وخت د وای دومر د کرونا د مرستو نیم کیلو غنم ترسیږي چې هغه ډیر مشوره شوی او خلکو باید خلکې په لاس کې نیولې وړي وړي خلکې وي نیم کیلو یا 200 ګرام یا 300 ګرام او ستاسو ترسیږي وړ دغه مسله اوس هم شته په دغه شکل د مرستي په څو ځایو کې مفشنو کورونو ته ځي هغه مالدارو خلکو ته ځي ډېره زیاته کمه برخه هغه غریبو خلکو ته په کلیوالي سیمو کې او یا په ښاري سیمو کې ممکن ورسیږي نو په دې لحاظ کې په کار ده چې کومې نړیوالې مرستې د افغانانو په نوم راځي هغه باید تل فیصده چیریټي وي تل فیصده خلکو ته ورسیږي نه دا چې یا دولتي مامورین د سری میاشتې په نوم یا د سره صلیب او سری میاشتې نړیوالې ټولنې په نوم یا مثلا د ملګرو ملتونو د ډبلیو ایف پی مامورین یا د یون ایچ آر مامورین یا د ډبلیو ایچ او او د یوناما مامورین په هغې باندې مزید
مننه انصاری صاحب مننه البته د اقتصاد په برخه کې ملګرو ملتونو دا وړاندیز هم لري چې له 2020 کال له اګست نه مخکې چې کومې پروژې وي هغه باید پیل شي چې په افغانستان کې بیرته د کار زمینه هم مساعده شي د اغلی حقپال نظر کا واخلم د خبرونه په دې برخه کې په اقتصادي برخه باندې بحث لرو د ملګرو ملتونو دا وړاندیز کړی دی چې په افغانانو سره باید مرستې زیاتې شي ځکه چې له مشکلاتو سره مخامخ دي او دا وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چې کومې پروژې په افغانستان کې وي یوغوی ته تسهیلات برابر شي چې بیرته فعالیت پیل کړي چې د خلکو مشکل حل شي ستاسو نظر
د فکر کوم چې تر هغه پورې چې مونږ یو سیاسي چوکاټ ته زمینه برابر کړو او تضمین دې نه وي چې پرته له طالبانو خلکو ته میکانیزم مساعد وي چې دغه پروژو څخه نظارت وکړي طبیعي ده چې د جمهوریت په وخت کې هم فساد وو ډېر پروژې ولاړل هایفو مینجول خو د طالبانو د واکمنۍ باندې مونږ ګورو چې اصلا هیڅوک خپل غږ نشي پورته کوي حتی هغه مطبوعات هم ازادي نه لري حداقل د جمهوریت په وخت کې فساد وو او پروژې هایفو مل کېده خلک ژورنالستان خلک آزاد ول دوی به خپل نیوکې کول او په داسې یو شرایط کې چې که داسې حالت وي نو د دغه اقتصادي خصوصا د د پراختیا دغه کوم پروژې چې دي د فکر کوم د دې شروع کول به مناسب نه وي، او دا هم د طالبانو لپاره یو ښه د تشویق لار ده چې دوی د هم باید نړیوال ټولنه د یو فشار په توګه دوی ته وښایي که چیرې یو همشموله ولسواکه حکومت چې په هغه کې د خلک خپل ځان وګوري او خپل غږ وګوري او په څنګ کې خپل غږ پورته کړي، که داسې یو حکومت تشکیل شي نو زه فکر کوم چې دا به ډېر یو ډېر غټ فرصت به وي افغانانو ته. هغه ستونزمن حالت چې موږ اوس لرو نو د دغه جنجال او ستونزمن حالت څخه موږ به یو فرصت ته به تبدیل کړو. نو طبیعي ده چې په صرف بشری مرستو چې کېږي افغانستان کې په دې افغانستان د بېوزلۍ حل نه ستونزه نه حلېږي، او مهمه ده چې باید انکشافي پروژې شروع شي تر هغه چې افغانستان د اقتصادي ستونزمن حالت نه ووځي.
مننه غلی اقبال. په همدې برخه کې بل پلنډو لنډو لومړی د سادات صاحب نظر واخلم. سادات صاحب، لومړی باید سیاسي شرایط سم شي بیا اقتصادي، او که نه فعلي اقتصادي خراب وضعیت باید بهتر شي؟
زه په دې اند یم چې دغه فعلي اقتصادي حالت دپاره هیڅ ډول خنډ او درول نه دی پکار. دا د افغانستان او د افغان ولس د ملي ګټو سره په ټکر کې دی. دا نه باید موږ خپل د سیاسي اهدافو دپاره د دې لپاره چې موږ ته مقام او ځای میسر شي نور ولس ته ګواښ سره مخ کړو. زه په دې اند یم چې د افغانستان هر لویشته چې بنسټیز کار پکې کېدلی شي په د دې تر څنګ چې دا نور کارونه کېږي بنسټیز کار هم باید جوخت روان وي. لکن دغه بل برخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې فشارونه په مختلفو نورو لارو باندې راوستل شي سره، او دا په دې معنی نه ده چې دوی وسالته د دوه کاله ولس ارغمل نیولی وي او هر څه چې دوی وغواړي هغه به نړیوال ومني. نړیوال هیڅ کله داسې په اصطلاح چا سره په لار نه ځي چې هغه وغواړي چې یا څوک ارغمل کړي او بیا دی ورته په اصطلاح باج ورکړي. او نړۍ کې قوانین شته، د نړیوال قوانینو په رڼا او په اسلامي نړۍ کې هم د اسلامي قوانینو په رڼا بناً دوی نه په اسلامي قوانینو باندې دا کولی شي چې د ولس حق ته تر پښو لاندې کړي، او نه هم د نړیوال قوانینو په حساب، او نه هم د هغه د افغاني دودونو په حساب باندې. او زه دې ته بیا هم ډیر زیات هیله من یم چې نړیوال د څومره چې کولی شي زیات دي کې د کومکونه، خو داسې نه چې د غوانه غدود ولسته ورسي. دا ترخې تجربې موږ په تېرو څو کلونو کې کړي. کله چې زه په افغانستان کې وم، موجود وم، ما هلته هم کار کاوه، ما کاته چې دا مرستې چې راتلې څنګه حیف مل کېدي، په څه رقم موټر کې دوی سپرېدل، په څه رقم باندې د اداري مسایلو کې مصرفېدل. واقعیت د خبر دا ده چې هلته هغه حقدار ته د رسېدو لارې او چارې باید لکه موږ چې وړاندیز په هغه وخت کې کړی و، د هرې سیمې د هغې وکیل ګذر د ملا امام په مرسته د هغې سیمې فقرا او لست مشخص وي. د هغې په اساس باندې که دا شیان مرستې ترسره کېږي، دا هم باید داسې نه وي چې دا ولس ته په خیراتونو باندې مخته شي. بنسټیز ورته پروژې جوړې شي لکه پخوا چې جوړېده، پرې باندې به کارونه کول، ورته به یو څه مدد معاش ورکول، پرې باندې به کارونه کول، ورته به غنم ورکول یا به غوړي ورکول. لکن کارونه باید
البته په همدې برخه کې ځینې کارونه د ملګرو ملتونو په راپور کې هم دا خبره شوې ده چې چیرته پروژې پیل شي نو خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. ساده
یقینا چې دغه زما هدف وو، او دا پخوا هم نتیجه ورکړې وه. موږ پخوا هم دلته وو، ما په ننګرهار کې دا زما تر سترګو لاندې دا کارونه شوي دي، او نتیجه یې ډېره ښه وه. ځکه چې یو حایف مل کېږي نه، بل هر هغه وګړي ټول بوخت کېږي، ورته کار پیدا کېږي. او بل دا چې د دغه یو شي مخنیوی باید په هر قیمت وشي چې ډېرې پیسې په دغه عیاشي او په دغه لوکسو موټرو په دغه د خارجي سټاف باندې مصرفيږي. دا کار باید ونشي تر ډیره بریده باید سټاف خپل د دننه ملک نه وي، هیواد نه وي، او دا ډیر لوړ لوړ ماشونه د افغانانو د هواسې نه ده چې دا نړیوال سازمان د خپل میلیارډ ډالر چارجي. لکه میلیارډ ډالر نه به نه خسوه یا یو میلیون افغانانو ته رسي، او باقي به د دې د سټاف
ماش وي. مننه صدات صاحب. د خبرونه روسي تر رسیدلې د اغلی حقپال نظر کا په لندو واخلم. للو یا سره څو باید وشي په لنډو باندې چې څنګه سړي افغانانو ستونزې کم شي؟
زه فکر کوم چې د ټولنه مهمه دا ده چې افغانان باید متحد شي او مکمل خپل هغه نظر اظهار کی چې ترقم غواړي چې دوی باید ترقم حاکمیت لاندې دوی غواړي چې ژوند وکړي. آیا همداسې استبدادي حالت چې د دوی غږ او د دوی نظر په کلي وي؟ ځکه چې قانون ډېر مهم ده. اوس وګورې مونږ د مالیا څخه خبرې کوو، نه پوهېږم دغه د نور ستونزې باندې خبرې کوو. که چېرې په یو نظام کې قانون نه وي او څوک به تطبیقوي، دا یو مدغم حالت کې ده چې افغانستان او افغانان ورسره
مننه اخلي حقوال نور وخت اجازه نه راکوي. لتاسو ټولو مننه، لانساری صاحب، لسادات صاحب څخه، او لتاسو او لاوریدونکو هم اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مه.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.